پېښور کې د مازدیګر 15 بجې شروع د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونه په دې اخرنۍ خبري ګډه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجنسونو لیکنې در ورو خبرونه له بلوال کاکړو.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پاکستان ټولې ادارې دي د عین په چوکاټ کې دننه کار وکړي. عبدالله د خپلو څارونکو ډله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اچول سو رایو د بیا رسمي شمار له بهیر ایستلې ده. او متحده عرب اماراتو پر ایران غږ کړی دی چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او خپلو خلیجي هیوادو ګاونډیانو سره خبرې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پاکستان ټولې ادارې دي د عین په چوکاټ کې دننه کار وکړي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونه بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد روان پرلته په وینا کې کړې دي.
هر یو اداره خپل چوکاټ لاندې کار سرته ورسوي نو هیڅ کله به جګړه نه کیږي. مونږ داسې حکومتونه نه تسلیمو. مونږ په ملک یو باوقاره جایز جمهوری او آئینی حکومت قتل غواړو چې ولس په عزت سره ژوند تیر کړي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر له 1.5 په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا وکړي خو حکومت له دې انکار کوي. د حکومتي مذاکراتي کمیټې او اپوزیشن ترمنځ خبرې اترې څو ورځې روانې وي خو اوس په ټپه درېدلې دي. د بیلابیلو سازمانونو اوس د کوونکو په بلوچستان پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او هلته د پټو کیمرو په وسیله د جوړ سوو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د کوټې له ساینس کالج څخه تر پریس کلب پورې لارین وکړ او بیا هلته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو له پوهنتون څخه وباسي او هم دې په پوهنتون کې په پټو کیمرو د جوړ سوو ویډیوګانو په اړه رڼې پلټنې وکړي. حکومت د امنیتي ځواکونو ایستلو په اړه لاس نه دی ویلي خو وایي چې د ویډیوګانو په اړه یې پلټنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت هلته د تعلیم د ودې او ړنګ سوو سکولونو د بیا بحالۍ ژمنه نه پوره کوي. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې ویاند اسیف خان اپریدي بیګا مشال رډیو ته وویل چې د ناسمو حکومتي پالیسیو له کبله یې ستونزې لا زیاتې شوې دي.
دی د ټول نغټ محکمه چې زمونږ ایجوکیشن دا دی هغه محکمه ورسته کا او بغیر د سمن څخه بندې نه هغه ختمه کا او هغه ورکا الیمنټری اینڈ سیکنډری ډایریکټریټ لا نو هغه سره زمونږ څه نه پروموشن نو زمونږ څه نه ترانسفر هغه په خپل ځمان دی مکمل اوري دی.
خو د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د سکولونو د نظام سمولو لپاره یې د څارنې یو څانګه پرانستې ده او د تعلیم ودې ته ډیر پام کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د خپلو څارونکو ډله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اچول سوو رایو د بیا رسمي شمارلو له بهیر څخه ایستلې ده. نوموړي دا اعلان نن کړی دی او ویلي دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن چې هر نتیجه اعلان کړي هغه به په دې وجه قانوني نه وي چې د ده په وینا د څارونکي پکې نسته. ولسمشر اشرف غنی او عبدالله دواړو ادعا کړی چې د سپتمبر پر 28 په ترسره سوو ولسمشرو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دوی دواړو پر یو بل د درغلیو تورونه هم پوری کړی دی. ټاکل شوی ده چې د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د نومبر پر 14 اعلان کړل سي خو چارواکو وار له مخه داسې اشاره ورکړې دي چې ګواکې شای دا نور هم وځنډیږي. متحده عرب اماراتو پر ایران غږ کړی دی چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او خپلو خلیجي ګاونډیانو سره خبرې اترې وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش ویلي چې دا خبرې اترې باید داسې پراخې وي چې یوازې اټومي مسله نه بلکې د ایران بلستیک توغندي او د دوی لخوا په نورو هیوادونو کې د وسلوالو ډلو د استعمال موضوع هم پکې شامل وي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې انور کرکاش په ابوظبي کې یوې غونډې ته وویل چې اوس مهال د تاوتریخوالي زیاتېدل د هیچا په ګټه نه دي. د ویلي باور لري چې په سفارتي لارو چارو کې د کامیابۍ گنجایش شته خو ایرانیو چارواکو ویلي تر څو چې بندیزونه ورڅخه نه وي اخیستل سوي تر هغه وخته به خبرې اترې ونه کړي. سپینمانی وای امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو سیکرټری ینس ستولتنبرګ سره پر پوځي لګښتونو بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ناټو غړي هیوادونه دې ته هڅوي چې پر خپلو دفاعي چارو لګښتونه زیات کړي. سپین ماڼۍ د نومبر پر 9 نیټه وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ او ینس ستولتنبرګ به د نومبر پر 14 لیده کاته وکړي. دا تر هغه وړاندې ده چې د ناټو راتلونکې سرمشریزه به د ډسمبر پر 3 او 4 په لندن کې ترسره کیږي. په سپین کې نن ولس په عامو انتخاباتو کې رای اچوي. دا په تیرو 4 کلونو کې 4 ځل دی چې په سپین کې عام انتخابات ترسره کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې دا ځل هم کېدای سي یو ګوند د 350 چوکیو په پارلمان کې غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړي. داسې ښکاري چې اوسنی وزیر اعظم پیدرو سنچیز او واکمن سوشلستان زیاتې چوکۍ وګټي، خو بیا به هم د دې لپاره کافي نه وي چې حکومت جوړ کړي. په بغداد کې پولیس او د صحت څانګې کارکوونکي وایي عراقي امنیتي ځواکونو د نومبر پر 9 لږ تر لږه 4 مظاهره چان هغه مهال په ډزو وژلي دي چې چارواکو سړکونه له لاریون کوونکو پاکول. د چارواکو په وینا دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې چې کله مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو د پیټرول بمونو ګزارونه وکړل. د رپورټونو له مخې په دې پیښه کې تر سل زیات مظاهره چان ټپي شوي هم دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پروز په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 12، ژوب کې 40 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د جمعیت علماء اسلام فی په مشرای په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد مظاهرې نن هم روانې دي. په کوټه کې بیا پرون د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو د یو احتجاجي لارون په ترڅ کې د صوبې له حکومت وغوښتل چې دوی د مسلو د حل په لړ کې د سپریم کورټ پریکړه عملي کړي.
چیف جسٹس صاحب سے کم فیصلہ ہوا کہ پدوی روز کی دپ ایف سی اوزی نن ہم پدی یونیورسٹی کی دپ ایف سی چوکئی دا ہیچ کم جگہ نہ کی.
دا تعلیمی چارو پوہان بیا د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم ستونزه یادوي او پر حکومت غږ کوي چې حل کی.
75% من کې په پاتہ کې شنو نه بهر دي. اته د پاسو وز زره شنو په کار دي.
او د اشنغر اوسیدونکو بیګا د خپل لور په واده کې مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام وکړل. دی وايي د دې کار هدف د سیمې د خلکو پام د ښځو حقونو ته اړول دي.
زمنګ مین دی فرند دی پلان سره به کار کوو، خو چون کې هغه ته هغه شرط کې حق نه دی ورکړل شوی نو مال شي دا روایت مات کړم.
پر یو شمېر نور سمې موضوعات هم رپورټونه لرو. هلي دا د خبرونې تر پای مو ملګری وو. اولنی موضوع ترازو د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرای په اسلام آباد کې مظاهره نن هم دوام لري. مظاهره چارو ته مشرانو په تقریرونو کې وویل چې هر اداره د قانون لاندې کار وکړي او خپل حد دې نه وځي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضلالرحمن پر امنیتي ادارو تنقید کوي چې په سیاست کې ګوتې وهي. هغوی دا تور بې بنیاده بولي. دا مظاهره چان له وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي، خو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. د احمد الله رپورٹ.
تیر ماخستن نا وخت په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په 10 ورځ د 12 ربیع الاول په مناسبت سره سیرت طیبه کانفرنس تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل دوی د خپل نظریاتو خدمت د آئین او قانون پر رڼا کې جاری ساتل غواړي. نو آئین او قانون په دایره کې د پرې خودل شي په کوم ځایونو کې چې د آئین نه سرغړونه شوې ده نو هغه ملکونه هم نه دی پاتې شوي. د نوموړي وینا وا هر اداره د خپل دایره د نن ناک د خپل کار سره کار وساتي نو حالات به صحیح شي. موجوده اسمبلی په وجود کې راوستو وروسته دوی غنی چې هر فیصله به دوی کوي، خو موږ د اسمبلی نه منو او نه د حکومت منو. موږ په ملک کې باوقار جمهوریت او آئینی حکومت غواړو چې ولس پکې په ازادۍ او عزت سره ژوند تیر کړي. موږ باید پاکستان راتلونکي روښانه او طاقتور جوړو، ځکه چې دا ملک زمنګ دی، د چا جاگیر نه دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نهه مخالف ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. د اکتوبر په 28مه د کراچۍ څخه پیل شوی وو او د 31 اکتوبر په شپه ناوخته اسلام آباد ته راورسېدو او له هغه وخته راهیسې د یادخار په اچناین سیکټر او په کشمیر هایوې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت دې استعفا ورکړي، خو حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به یې په غوښتنه کله هم استعفا ورنه کړي. بلخوا د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ په لاهور کې د آزادی مارچ په حق لا د ایوې پوښتنې په جواب کې خبري غونډې ته وویل، فضل الرحمن دې غریب کارکنان نور په ازمایش کې نه اچوي او درنه دې ختم کړي، ځکه چې ورته معلومه ده چې حکومت یې غوښتنې په هیڅ صورت کې نه مني. دې ترڅنګ د رهبر کمیټې مشر او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند غړي اکرم خان دورانی تیره ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل، حکومت سره مذاکرات د ځنډ ښکار نه دي، که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو راتلونکي اونۍ نه به په پلان بی عمل شروع کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلت دوام لري، خو د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن پرلتولو ته د وینا پر مهال پر خپلو بنیادي نکاتو سربیره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي. له دې غوښتنو مهمې هغه د لادرک کسانو راڅرګندول او د آزادې عدلیې برلاسی توب دی. دا چې مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي دا به د احمد شاه زمی په دې رپورټ کې وګورو.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له څلورو بنیادي غوښتنو سره پیل سو، چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات لسره کول، سیاسي بندیان راخوشي کول او په آئین کې د اسلامي دفاعاتو محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمن هر ماښام پر لټوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو څلور بنیادي غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 وویل چې لادرکه کسان دې راخوشي کړل سي او که تورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 وویل چې د یو اړخیز احتساب عمل دې ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکی محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
اگر خبر کی چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډیر طاقت هغه سره کوم وی نو دوی هغه طاقت چړي او چړي دي لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې کته موږ خبره دی وخت نه منل کیږي مستا هم چې کوم دی وخت کوم اختیار دی
مولانا فضل الرحمن پر لطوال ته وینا پر مهال د آئین د برلاسی توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځله تکرار کړې چې باید یو عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1903 کال آئین سره سم په خپل حدود کې وسی. بلخه د پاچاخان پونتن 400 شوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نوري غشتین را مخته کوي چې خالي لاس ولاړ نسی.
که ته پر یو خبره پکې نخته وو چې استفا او هغه بیا نه کېد زور نه نیو چې بیا لګره درنی به داسې مقصد نه پاتې کېدون درنی د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خلې دا ټول خبره ضروری ده په وخت وختي او مولانا چې کوم تیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړی چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو دا د حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې په دې هیواد کې د واک لوی سرچینه پوز ده، نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راجه کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دې له دې پروسې لري وساتل سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستاني ډان رسپانې د غیوات په کمی سملا کې پر یو ورځ د یو لسو آرډیننسو یا صدارتي فرمانونو د منځوره پاړه اداري خبره کړې. په اداري کې راغلي د اسمبلی غونډې پر مهال مرستیال سپیکر د اپوزیشن ګوندونو احتجاج له پامه وغورځوه او په توندۍ سره صدارتي فرمانونه له ایوانه منظور کړل. لیکنه دغه راز وایي چې د ایوان منتخب غړو ته باید پر دې فرمانونو د بحث موقع ورکړل شوی وای. د لیکنې مهمه برخه له ملیه امیرزاده اورو.
ډان رسپانه لیکي پاکستان تحریک انصاف د زیارت په ورځ په زوره د 1100 صدارتي فرمانونو رسمي کېدل بشپړ کړل. رسپانه لیکي دغه آرډیننسونه پارلمان ته د بحث لپاره تر وړاندې کېدو پرته رسمي شول او دا کار د اپوزیشن ګوندونو پر مخالفت سربېره په لږ سات کې وشو. رسپانه لیکي په دې کې ډېر شک نشته چې د آرډیننسونو کار تیزی سره سرته پر رسولو کې د وزیر اعظم عمران خان خواهش شامل و. رسپانه لیکي پاکستان تحریک انصاف په دودیزه توګه د پارلمان غړو ته ډېر کم درناوی لري. ڈان رسپانا پر واکمن گند تنقید کبھی چپ پارلیمان کے دا اپوزیشن گندنو ہاغو ٹول اغڑوتا دا درخل و پستر گوری چپ پر حکومت تنقید کبھی. در رسپانے پر خبر دا پی ٹی آئی حکومت ہم دا کرپشن نکتا دا خپل ہر عمل پر دفاع کے استعمال ہوئی چیو مثال یہ دا صدارتی فرمانوں منظوری دا. رسپانه لیکي حکومت وای دغه قوانین به مثبت پایلې ولري. په دغه کې یو یې د پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل پر ځای د پاکستان میډیکل کمیشن جوړېدل دي چې ور باندې بحث ګرم دی. بل هغه د بینامي جایدادونو ملکیت په اړه د معلوماتو ورکوونکو تحفظ دی. یو بل پکې بیا په وراثت کې د ښځو حق ورکولو سره اړه لري. رسپانه لیکي که څه هم د ځینو قوانینو مقصد بې وزلو ته انصاف او قانوني مرستې ورکول ښودل شوی چې یو ښه خبره ده، خو په کار ده چې په دې هر څه اول بحث شوی وي. ډان رسپانه لیکي په کار نه و چې ولسمشر دغه آرډیننسونه جاری کړیو. که دغه غلطي و هم شو نو بیا په کار و چې قومي اسمبلی ته ور باندې د بحث اجازت ورکړې وي. رسپانه لیکي دا واضحه ده چې واکمن ګوند په پارلمان کې د خپلو مخالفینو خلاف یو کامیاب کمپین پیل کړی دی او ولسی تفتیش ته یې وړاندې کړي دي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو،
د سولې پر لور
په پاو کم دریو بجو،
سندره جادوګرې
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د بلوچستان پونتون زده کوونکو پرون یو ځل بیا د مظاهرو په ترڅ کې پر حکومت تور پورې کړل چې په جنسي زورونو کې ښکېلو کسانو ته سزا نه ورکوي. دوی همداراز ویلي چې حکومت د عدالت د هغه حکم په عملي کولو کې هم پاتې راغلي چې ویلي وو چې اف سي ځواکونه دې له پونتونه ووځي، خو چارواکي بیا وایي په دې لړ کې په عدالت کې کیس روان دی او باید نتیجو ته صبر وشي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان پوهنتون د زده کوونکو له لوري دغه ویډیو سکینډل په ضد د احتجاج لړۍ لا اوس هم روانه ده، کوم چې یوه میاشت له مخه راښکاره شوی و. په دې ترڅ کې تېره ورځ په کوټه کې د زده کوونکو له لوري د ساینس کالج څخه یو احتجاجي لاریون راووتی، کوم چې د پریس کلب کوټه و مخ ته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهرې برخوالو غوښتنه کوله چې د بلوچستان پوهنتون په ویډیو سکینډل کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي. د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې د پوهنتون سکرتر لطیف الله کاکړ خبرداري ورکوي که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به د احتجاج دا لړۍ نور هم پراخه کړي.
چیف جسټس سوموټو نوټس واخیستی، په دې کې ډېر خلک فارغ شول او موږ دا مطالبه کوو چې دا خلک د ماتل نه دادي گرفتار شي او سکم سکینډل دې تحقیقات وشي. بیا په دا اوس وخت کې چیف جسټس صاحب یو فیصله وکړ د ایف سی د سکیورټی فورسز په والا باندې چې په یونیورسټي کې سپورټس کمپلیکس نیولې وي، وی سی بنگلا نیول کې و، شاوخوا سکم یو اکټیویټي غیر نصابي سرگرمی و، دا دوی متاثر کړي و، ټوټل سټډنټ متاثر کړي و. زموږ چیف جسټس صاحب سکم فیصله وکړ چې په دوی روزي کې د ایف سی وځي. نن هم په دې یونیورسټي کې د ایف سی چوکۍ ده، ایف سی حالت ده، موجوده ده، هیڅ کوم ځغ نه کوي.
د دې زده کوونکو په وینا چې د ویډیو سکینډل وروسته د بلوچستان د حکومت له لوري کوم ادعا چې سوي وي پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی سوی. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې زده کوونکو ایسا دورانی وایي چې ځینې ډلې دغه
دو کال څخه د اواز پورته کوي چې په بلوچستان یونیورسيټي کې کوم صورت حال دی، پر دې باندې د حکومت اکشن واخلي، او په بلوچستان یونیورسيټي کې چا د اواز موږ غنا اوریدي. اوس چې کوم سکندل مختره لې چې کوم واقعیا رااله، یقینا دا یو سکرنټ نه دی چې هلته د طلبه ویډیو جوړې سولې، موږ د خوند او بې عزتي وسولې، د پښتون او د بلوچ د تاریخ سره لوبي وسولې.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د سکندل د ښکار کې دوه وروسته د بلوچستان والی د پونتون وایس چانسلر جاوید اقبال د خپلې دندې څخه لري کړی وو. او د دې ترڅنګ په بلوچستان هاي کورټ کې هم قضیه روانه ده، او د روان میاشت په 14 نیټه عدالت د پونتون نور چارواکي هم د پلټون لپاره راغوښتي دي.
تاندې هلې زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تی دی
بګیر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د تعلیمي ستونزو د هواري لپاره یې د انټرنل مانیټرینګ یونټ په نوم یوه څانګه پرانستې ده او د دې کار لپاره یې 4 اربه روپۍ هم بیلې کړې دي. استادان او د تعلیم لپاره کارکوونکي بیا وایي حکومت دې پیسې نیغ په نیغه پر تعلیمي ادارو مصرف کړي. دوی همداراز زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د هغه 15% جینکي سکولونو ته بوتلل شي چې دا وخت له زده کړو بې برخې دي. د شاهین بنیری رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د استادانو د اتحادیو مشران وایي چې حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم د ودې او ړنګ کړل شو سکولونو د بیا ودانې اداوې حکوي، خو تر اوسه په دغه اړه په عملي توګه ډیر کم کار شوی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو د استادانو د اتحادیې ویان اسف خان اپریدی وویل چې حکومت د پالیسیو له کبله د استادانو ستونزې د هوارېدو په ځای نورې پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه،
زموږ مغه دوه استادان دي او کمرې خو په 1.5 لک کې لښتم نه، او کوي نه یو کمره ده یا دوه کمرې دي، تقریبا 6500 دا ټوټل تعلیمي ادارې دي. کوم مبېش کې شي په فاټا کې چې کوم ته ګورنمنت عدد شمار ده چې بعض اوقات دی وي چې 22000 دي، بعض اوقات دی وي چې نه اتل زر استادان دي صفاتا کې دي د ټول نغټه محکمه چې زموږ ایجوکیشن دار دي هغه محکمه ورشته کا او بغیر د سمن څه بندې نه هغه ختمه کا او هغه ورکا الیمنټری اند سیکنډری ډایریکټریټ لا نو هغه سره زموږ چې فنه پروموشن نو زموږ چې فنه ترانسفر هغه په خپل ځمان دي مکمل او درې دي.
په پاکستان کې د تعلیم د ودې د وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو مشر عمر اورگزی وایي چې دا محل په قبایلی ضلعو کې 9.5 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې 15% جینکې دي. اورگزی زیاته کړه چې حکومت د سکولونو د سار لپاره بایومیټریک نظام خو جوړ کړي، خو دا فکر نه دی کړی چې ډېر قبایلی ضلع د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري.
75% چکم دی د جنکی په فاتا کې سکولونه نه بهر دي. موږ سره دی وخت په قبایلی سیمو کې څه د پاسه 2000 سکولونه په کار دي. دی وخت چې موږ په قبایلی سیمو کې څه د پاسه 4000 استادان په کار دي، فیمیل او میل دواړه. استادان په خپل باندې دا خبره کوي چې موږ په دې سلیبس باندې نه پیږو. موږ ته د پاخر فین راکړل شي.
خو صوبائی حکومت ادا کوي چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو نو وروسته دغلته د تعلیم ودې ته ډېر پام کوي. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې د سکولونو د نظام سمولو لپاره د انټرنل مانیټرینګ یونټ په نامه څنګه پرانستې او د دغې لپاره 1.5 سل کسان په کار ګمارل دي. نوموړی وایي
اغه یو که خپل مانیټرینګ کوم کار اغه یو سٹارټ واخستو نو دا بو سکول وزټ وکي او راټ سکول وزټ کې به متدا پت لاګ دي کې مطلب ا ټیچر کوم ا ټیچر حاضر دي حاضر نه دي دي کې باونډري وال شتا نشته دي کې دو بو سہولیت شتا نشته دي کې مطلب څورا ا ټو زټ څورم کسی بیا به د پرمو تقریبا 4 ارب روپۍ ریلیز کړی دي. بل داس 2400 کسان کم اغه ایټا ټیسټونه شوی دي ری اوس کې پروسس سٹارټ نو دا 2400 ټیچران دام بو سکول ته ورسیږي اور پکیا 4788 پوسټونه دي دګلی ری چیف منسٹر تا سګي اپروول او شي نو غنا بعد به دا نو ټیچران ته دي هایرنګ پروسس هم ان شاء الله سٹارټ شي.
د یادونه وردا چې په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو او تر هغرو بریدونو لکبله ګڼ شمیر تعلیمي ادارې لمنځه تلي چې سي بیا جوړ کړل شوی خو ډېری اوس هم تړلې پرتې دي او په ځینو سیمو کې ماشومان د سکولونو د تعمیرونو نه بغیر زده کړو ته مجبور دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ اے کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
د کرتارپور لارې له پرانستل کېدو سره د هند سکان کولی شي له ویزې پرته په پاکستان کې خپل مقدس ځای ته ورشي. په همدې حال کې پاکستان لا هم پر ډیورن کرخه اغزن تار لګول جاری ساتلی دي. پښتانه سیاستوال له پاکستانی ریاسته ګیله لدی او وایي که د رقیب هیواد هند خلکو ته سهولتونه برابرېدای شي نو پر ډیورن کرخه د دواړو غاړو پښتنو لرې ساتل کېدل ولې نشي بندېدی. پر دې موضوع هم د شاهین بنیری رپورټ.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په سیمه کې بے وزلی هله لمنځ تللی شي چې لارې پرانستل شي او کاروبار وده وکړي. نوموړي پرون د هند او پاکستان په پولا د کرتارپور راهداري د پرانستې دستورې ته وینا کوله. پاکستان د دې کوریډور له لارې سیکانو ته اجازه ورکړې چې بې له ویزې پاکستان ته سفر وکړي. وزیر اعظم عمران خان پر دغه مهال را جوړې شوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه،
جیسے میں پرائم منسٹر بنا میں نے نریندر مودی سے پہلی بات کی.
زه چې څنګه وزیر اعظم جوړ شوم نو نریندرا مودی ته مې وویل چې په بری صغیر کې تر ټولو لوی ستونزه غریبي ده او غریبي هله ختمېدی شي چې زموږ حالت ښه شي، سوداګري شروع شي او پولې خلاص شي، موږ ته به هم ګټه وي او تاسو ته هم خوشحالي راتلی شي. زموږ ترمنځ یوازې د کشمیر ستونزه وه او هغه موږ د ګاونډیانو په شان په خبرو اترو هوارولی شو. بلخوا د پښتونخوا ځینو سیاست مدارانو او کاروباریانو غوښتنه کړې ده چې باید د افغانستان سره هم د کاروبار او تګ راتګ لپاره لارې پرانستل شي او خلکو ته اسانتیاوې ورکړل شي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې پخوانی سینیټر او د سیاسي او سیمه ییز چارو پوه اپراسیاب خټک وویل چې د هندي پنجاب او پاکستانی پنجاب یوازې ژبه شریکه ده خو د ډیورنډ دواړو خواو ته ولسونه شریکه ژبه، کلتور، تاریخ او مذهبي عقیده لري او بیا هم د یو بل سره په تګ راتګ کې د ستونزو سره مخ کیږي. نوموړي زیاته کړه،
دا خو ټول یو خلک یو قومونه دي، د قومونو مچ کې د خاردار مزي راکړو. د ډیورنډ معاهده چې هغه کې هم دا لیکلي چې د قبیلې کې دي دوی به په خپل علاقو کې ازادۍ سره ځي راځي، نو دوی د هغې خلاف ورزي کړې ده. د چې کوم مزه راکاږلې نو خلک طبعا په ذهن کې سوال دی چا سره مو چې دښمني ده هغې سره تاسو بغیر ویزې نه کوریډور خلاصوئ او افغانستان کې ویزې باندې رشوتونه اخلي، نو یو غوسه او یو تشویش خو پښتنو کې شته بالکل.
کاروباریان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو او لارو تړل کېدو له کبله خپل منځي کاروبار اغیزمن شوی دی او اقتصادي پرمختګ نه کیږي. په دغه اړه د پاکستان د کاروبار او صنعت د فیډریشن مشر انجینیر داروخان اچکزی وایي چې د کرتارپور راهداري جوړول یو ښه ګام دی خو باید د افغانستان په ګډون د نورو ګاونډي هیوادونو لپاره هم دغه پالیسي خپل کړل شي. نوموړي د افغانستان او پاکستان د خپل منځي کاروبار په اړه وویل،
زمونږ دوه بلیون ډالر ته نږدې زمونږ بایلیټرل ټریډ د دواړو ملکونو ترمنځ، په دې کې پوټینشیل بیخي زیات ده. په کار دا ده چې دا د شپږو اربو ډالرو یا د اوو اربو ډالرو پورې موږ په دې دوه کال کې ټارګټ کښېږدو او دا زیات کړو. زموږ چې کوم پیک ولو هغه د درې بلیون ډالرو پورې موږ ورسېدو او بیا به تکښته راغلو. د ټولو نه غټه وجه خو دا ده چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ کوم سیاسي تعلقات دا اغیزمن دي.
د یادونه وردا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار غړولو په پولو د بندیزونو لکبله که یو خوا کاروبارونه د توانونو سره مخ تي نو بل خوا دواړه خوا ولسونه د تیر په شان د یو بل سره په غم خاده کې هم نشي شریکې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د جمعیت علماء اسلام فی دلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پاکستان ټولې ادارې دي د عین په چوکاټ کې دننه کار وکړي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد روان پر لته په وینا کې کړې دي. د بیلابیلو سازمانونو زده کوونکو په بلوچستان پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او هلته د پټو کیمرو په وسیله د جوړ شوو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د کوټي له ساینس کالج څخه تر پریس کلب پورې لاریون وکړ او بیا هلته احتجاجي مظاهره وکړه. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت هلته د تعلیم د ودې او ړنګ شوو سکولونو د بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړې. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیې ویاند آصف خان افریدي بیګا مشال رډیو ته وویل چې د ناسمو حکومتي پالیسیو له کبله یې ستونزې لا زیاتې شوې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د خپلو څارونکو ډله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اچول شوو رایو د بیا رسمي شمارلو له بهیر څخه ایستلې ده. نوموړي دا اعلان نن کړی او ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن چې هره نتیجه اعلان کړي هغه به په دې واجه قانوني نه وي چې د ده په وینا د ده څارونکي پکې نسته. متحده عرب اماراتو پر ایران غږ کړی دی چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او خپلو خلیجي ګاونډیانو سره خبرې اترې وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرکاش ویلي چې دا خبرې اترې باید د داسې پراخې وي چې یوازې اټمي مسله نه بلکې د ایران بلستیک توغندي او د دوی لخوا په نورو هیوادونو کې د وسلوالو ډلو د استعمال موضوع هم پکې شامل دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د کرتارپور پر اهدارۍ لیکلي او وایي دا یوه تاریخي لمحه وه چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د هند په پوله د سیکانو لومړۍ ډله پاکستان کرتارپور ته پراتګ ولیدله او اوس به دوی په ازادانه توګه خپل مذهبي ځایونو ته تګ راتګ کولی شي. ادارې وایي که څه هم کرتارپور راهداري د امن راهداري ګڼل کیږي خو دا به تر هغې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کردار ونه لوبوي تر څو چې هندوستان په دې عمل ونه کړي. ادارې وایي بل پلو دا هم کتل کیږي چې د ہندوستان سپریم کورٹ د بابری جمعات فیصله هم پدی ورځ واوروله په کوم ورځ چې پاکستان دا مندار هداري خلاصوله او پدی مقدس سپریم کورٹ فیصله و چې د بابری جمعات په ځای دی مندر جوړ شي او د دې په بدل کې د مسلمانانو ته په ایودیا کې پنځه کلزمکه ورکړې شي. خو بل پلو عدالت په کال 1934 کې بابری جمعات تر رسیدونکو نقصان په کال 1909 ختم کې سپکاوي او په کال 1922 کې د دې د ړنګولو غندنه وکړه. لپی خبر خبرېدونکو مشر پرسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي د پاکستان د دیګام رستو کې هندوستان دی لړکې سکول غواړي نو پاکستانی زیارت کوونکو ته په آسان شرطونو ویزه ورکولې شي ځکه چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د مذهبي ځایونو لپاره د تګ راتګ ډېر موکې موجود دي. اداري اخر کې وایي اوس چې پاکستان د سیکانو لپاره د کرتارپور راهداري خلاص کړه نو د دواړو هیوادونو ګټه هم پدې کې ده چې د دې هیوادونو اولس له یو بل سره نږدې کړي او د خپل منځي تعلقاتو ښه کولو لپاره دا موخه وکاروي. جنگ رسپانه خپلې اداري کې وایي IMF یا نړیوال مالیاتی صندوق د پاکستان په اقتصاد د اطمینان سرګندونه کړي خو دا به د پاکستان ولس لپاره هله باوري شي چې په ګرانه قابو وموندل شي او بیروزګاری ختم شي. ادارې وایي د نړیوال مالیاتی صندوق په اعلامیه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی مرستو ودرولو لپاره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په هدایتو باندې عمل درآمد هم د تسلې وړ ګرځولې. د کومې رسټو چې د پاکستان نوم له خړ لیست دراوتو موخه هم روښانه شوي. ادارې اخر کلی کې هله د چیلې د رسټو به اوس حکومت د سنتونو په بحالۍ او په پرمختګ توجه ورکړي چې دارنګ روزګار پیدا شي او په ګرانۍ هم قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان له هند سره پر پولا د سکانو لپاره د کرتارپور لار په داسې مهال خلاصه کړې چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خرابې دي. خو ایف پی خبرې ایجنسی لیکي چې په دې کار سره بلک تر لږه اوس زرګونه سکان خپل مقدس ځای ته د زیارت لپاره تګ وکړی شي. بلخوا رویټرز خبرې ایجنسی لیکي د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې پاکستان ته به د پور لومړی برخه ژر ورکي. د دې قرض اخیستو له وجې په پاکستان کې ګراني ډېره شوې ده. حکومت وایي د شیانو نرخونه زیاتول د اوږد مهال د اقتصاد ښه ساتلو لپاره ضروري دي. فرخنده اسد د دواړو لیکنو مهمې برخې راوړوي.
ای پی خبری ایجنس لیکي د هندستان په سلګونه سیکان زیارت کوونکي د خالی پورس کرتارپور ته رسیدلی دي او هلته به دوی د مذهبي مشر بابا ګورو نانک په اړه په رسوماتو کې ګډون کوي. د کرتارپور سیمه د سیکانو لپاره ډیر مذهبي اهمیت لري. کله چې په 1947 کال کې هند او پاکستان له یو بل نه بیل شول نو د کرتارپور سیمه په پاکستان کې راغله. ولې زیاتره سیکان په هندستان کې پاتې شول او له هغې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي له وجې کان دغلتا په خپل مذهبي رسوماتو کې په ګډون کولو کې مشکلات لري. د نومبر پر 9 د کرتارپور لارې پرانیستا وشوا او له دغه وروسته به د نومبر پر 12 په زرګونو سیکان د بابا ګورو نانک ته 1550 کلیزه په رسوماتو کې ګډون کوي. دا هغه ورسته چې په نړۍ کې د ټولو سیکانو لپاره مذهبي درناوی لري. اسلام آباد سیک زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. سیکان وایي د نومبر 9 د کرورولۍ لپاره مهمه ورسته چې دوی به په خپلو دغو مذهبي رسوماتو کې ګډون کوي. کرتارپور ته راوی دریا پر غاړه د هند پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پروت کلی دی چې پکې د سیک مذهب یو مذهبي ګوردواره ده چې پکې د سیکانو مذهبي پیشوا بابا ګورو نانک د خپل ژوند وروستي 13 کلونه تیر کړي وو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان کلنۍ مالی خساره په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د تیر جمعې پورې ویلي دوی به ډېر زر دغه هیواد ته د خپلو شپږو اربو ډالرو د مرستو د پروګرام لومړی قسط ورکړي. په تیر اپریل میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان سره د 3 کالو پورې د مرستو ورکولو په یو پروګرام سلا شوی وو. دا د 1980 د لسیزو د اخري کلونو راهیسې د پاکستان 14 نه قرضو پروګرام دی. دا وخت پاکستان د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دی او په دغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د IMF پروګرام ځینې کارکوونکي د 13 اکتوبر د 28 تاریخ نه تر 8 نومبر پورې په اسلام آباد کې وو. خبري ایجنسی لیکي کله چې عمران خان په واک کې راغی نو هغه د پاکستان د نږدې ملګرو هیوادونو چین او سعودي عرب نه تر 10 اربو ډالرو پورې قرضې واخیستې چې دا شان دغه هیواد د اقتصادي بحران څخه وباسي. خو اقتصادي څېړونکي وایي پاکستان د IMF د قرضو د پروګرام بغیر د موجوده مالی بحران څخه ځان نشي وباسلی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر اساس مختوړي و انتخاباتي ډلې په دې چاره کې ورسره همکاري وکړي. د پداسې حال کې چې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیشن لخوا پرون شنبه د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې د پیل په غبرګون له څارنې لاس په سر شو. اخوا د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم ویلي چې کمیشن باید خپل کار مخته یوسي او پر ټاکلي وخت پایلې اعلان کړي. صفی الله ستانکزی د موضوع له تفصیل سره.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو په پروسه کې یو نوې لانجه پیدا شوه. د ټاکنو خپلواک کمیشن وروسته له هغه چې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمیرنې د پروسې له څاره لاس په سر شو، له دغه ټیم غوښتي چې خپل څارونکي بیرته کمیشن ته ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن یو ویان ذبیح الله سعادت پرون شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې کمیشن د طرزالعمل له مخې کار مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې ورسره همکاري وکړي.
مو غوښتل هم دغه ده چې دوی دې همکاري وکړي. ټاکنو خپلواک کمیشن سره څه باندې دیر شو، نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي اعضاب نمایندګان او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه هم دغه ده چې دوی هم په دا پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیشن او ټاکنې شکایتونو کمیشن پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن د پریکړې په اساس د څه باندې 8000 هغو محلاتو د رایو بیا شمیرنه پیل شوې چې ځینې ستونزې پکې موجودې دي. د کمیشن په خبره په پوره شفافیت به رایې بیا شمیري او تر هغه وروسته به د رایو د تصفیې مرحله پیلوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم ټینګار لري چې کمیشن د پاکو او ناپاکو رایو تر جلا کولو مخکې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي چې دوی ته د منلو نه ده. د عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په یوه اعلامیه کې خپلو ټولو څارونکو ته امر کړی چې د خبرې تر روښانه کېدو پورې دې د دوی په خبره په دې غیر قانوني پروسه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي ټیم مشر محمد عمر داوودزی بیا ویلي چې د افغانستان خلک د رایو د نتیجې اعلان ته په بې صبرۍ انتظار کوي او دا ټیم هم د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې نتیجه په ټاکلې نیټه اعلان کړي. ښاغلی داوودزی په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام یې په خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې دا هم لیکلي چې نورې انتخاباتي ډلې دې له شواهدو پرته غیر مسؤلانه خبرې نه کوي او د ټاکنو د روڼتیا په برخه کې دې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان په انتخاباتو باندې سږ کال څه باندې 1,00,000 کورنیو او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. له دې ډلې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کاندیدانو او د استازیو د نظارت نشتوالی د ټاکنو قانونیت ته صدمه رسوي. د دغه بنسټ ویاندي سمیرا رسا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروسې د قانونیتوب او مشروعیت لپاره د ټولو انتخاباتي دستور شتنوالي ضروري ده. هر څومره چې جنجالونه زیات شي نو د دې ملي پروسې په زیان دي او مونږ یې تقبیه کوو. د ټاکنو کمیسیون مکلف ده چې د دې جنجالونو په اړه وضاحت ورکړي.
اغلی رسا زیاته کړه کمیسیون د ټاکنو د هرې مرحلې لپاره ټاکلې نیټې ځنډولې او دا چې د لازم وضاحت د نشوالي په خاطر اوسنۍ تازه لانجه رامنځته شوې په یو ډول د کمیسیون د مدیریت کمزورتیا په ډاګه کوي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه چې پکې لومړی د څه باندې 2,000,000 کسانو د ګډون اعلان شوی و او وروسته کمیسیون تایید کړ چې څه باندې 1,000,000 بایومیټریک شوی رایې د باور وړ دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د مهالویش نه مخې د میزان په وشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای خو اوس یې د لړم عقرب درویشتمه یعنی راتلونکي پنځمه نوې نیټه ټاکلې چې هغه هم د ځینو راپورونو په اساس په شک کې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په ننګرهار کې نه وشتنه دایښ وسلوال د ملي امنیت ځواکونو تل خپل درنو وسپکو وسلو سره تسلیم شوی او وطن وسلوال طالبان بیا د سولې لپاره سې سره وزای شوی دي. چارواکي وايي پر وسلوالو مخالفینو یې هوایی او ځمکني بریدونه زیات کړي چې لوجه د غوې د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. د باز محمد عابد رپورت.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د نومبر په 9 نیټه د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنۍ ته وویل چې نه هیڅ دایښ وسلوال د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شوی او وطن طالب وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوی دی.
دا اوس چې تاسو کوم کسان ګورئ دا نه هیڅ کس دی چې دا ټول دایښ غړي دي او وکسه د طالبانو دي. د کې یو کس ته پاکستان د سره د مرمنه هغه هم تسلیم شوه ده.
ډیر لس کلن فرهاد چې د کندوز ولایت څخه دی او درې میاشتې وړاندې په ننګرهار کې د دایښ وسلوالو په لیکو کې شامل شوی او اوس د خپل نورو ملګرو سره یو ځای د ملي امنیت ځواکونو ته تسلیم شوی او ویل دی وایي زه اصلا د کندوز ولایت یم دلته راغلم او له دایښ وسلوالو سره یو ځای شوم اوس حکومت ته تسلیم شوم. تسلیم شوی دایښ وسلوال وایي چې د جګړې مشري ځایي مشرانو کوله خو اوس په دې پوهېدلی چې دا جګړه استخباراتي ده نه عقیدوي. یو تن یې رسنیو ته وویل
اکثر مشران ځایي کسان خو مهم مهم کسان پاکستانیانو لکه استخباراتو امیر
د سولې له پروسې سره یو ځای شوی طالب چې په ننګرهار کې د طالبانو د زندان مشري په غاړه لرله رسنیو ته وویل د ننګرهار د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو د دولت په وسلوالو مخالفینو ځمکني او هوایی بریدونه زیات کړي چې له وجې یې د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په خوست کې چارواکو دیني عالمانو د محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد د لمانځلو پر مهال په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دوی ویلي د اسلام دین پر سولې او پخلاینې ټینګار کوي نو ځکه باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې له انسان وژنې لاس واخیستل شي. دوی زیاته کړې د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند د سولې زی مبارزې درس پریښی او مسلمانان باید ترې زده کړې وکړي. پر دې موضوع د نجیب الله لوخیل رپورټ.
د خوست دینی عالمانو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد لمانځنه کې ویل چې د اسلام پیغمبر خلکو ته په خپلو کې د یووالي، سولې، سوداګرۍ او د ژوند په ټولو مثبتو ډګرونو کې د پرمختګ لارښوونې کړي دي. یاد لمانځغونډه چې د شنبې په ورځ د خوست د اداري کمپلکس په جومات کې د دې ولایت د لسګونو خطیبانو او ملا امامانو په ګډون جوړه شوې وه. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان له خلکو وغوښتل چې د اسلام د دین د ارشاداتو سره سم دي د امن او سولې ژوند غوره کړي.
نبی علیه السلام به عمر ته د خلکو په یووالي، پرمختګ، اقتصاد، تجارت په دانې به ټینګار لرلو. مونږ تاسې باید په سوله کې ژوند وکړو، مونږ تاسې په امن کې ژوند وکړو، مونږ تاسې په پرمختګ کې ژوند وکړو. نبی علیه السلام نړۍ ته د یووالي پیغام، د اخلاقو پیغام، د عبادت پیغام دی. او ټول چې مونږ تاسې معاشرتي ژوند، مونږ تاسې اجتماعي ژوند، دا په امن کې ولمنځو.
دینی عالمانو په خبرو کې دا وویل د اسلام پیغمبر نړۍ ته ځان سره د مینې او ښه ژوند پیغام راوړ او خلک له هر ډول ظلم او زیاتی منع کړل. خوست والی محمد حلیم فدایی هم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد په مناسبت د جوړې شوې ناستې وینا والو. د دینی عالمانو ته په خبرو کې وویل تر څو چې خلک د اسلام په اصلي ماهیت او جوهر پوه نه شي، دا ولس به تل د پردیو فتواګانو قرباني کیږي.
تر څو موږ دغه جوهر باندې ځان پوه نه کړو، زموږ رمای کرامي خلکو ته ونه ښیي، موږ به تل د دغه سې ډلو ټپلو د افکارو قرباني کیږو چې هغه به مري د دین په نوم ځي به دوزخ. چې موږ په افغانستان کې د دومره ښېګړو سره، د دومره علمای کرامو سره، د دومره سیاست مدارانو سره، د دومره رهبرانو سره موږ جګړه نه شو ختمولی،
د خوست چارواکي وایي چې روانه ونه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په بیلابیلو اړخونو بحثونو او ناستو ته ځانګړی کړی ده. چارواکي زیاتوي په همدې مناسبت به د دې ولایت په شمېر تحصیلي او تعلیمي مؤسساتو، فرهنګي بنسټونو او حکومتي ادارو کې پروګرامونه جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر ضلع کې ځوانان، مدني فعالان او پولیس چارواکي وایي په سیمه کې د آیس په نوم نشه زیاته شوې ده. د دوی په خبره زده کوونکي او ماشومان هم پر دې نشه روږدي شوي دي. مدني فعالان له مشال لډیو سره په خبرو کې تور پورې کړل چې د آیس په ګډون د نورو نشه توکو له خرڅونکو سره ځینې پولیس مرسته کوي، خو د خیبر ضلع ډی ایس پی بیا دا تورونه ردوي. د اسرالم مومند رپورټ.
په پېښور کې د انجینرینګ پوهنتون یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي د آیس نشې په استعمالونکو کې زیاتره ځوانان دي چې پکې جینکۍ اهم شته.
ملګرو سره به کېناستو پاسېدو، هغې وجې نه بس مونږ فرسټ ټایم باندې یوز کړل، بیا به هم لږ لږ کوله، آیس دوه ورځې پس درې دغه شانتي بیا ورو هغې دي. پېښور کسان زموږ سره شته، مردان هم شته دي، مختلف قضاګونو خلک دي زموږ سره.
د خبر ضلع د غټ سرکاري روغتون ډاکټر ګلزاده وایي آیس نشه چې یو وارې چا استعمال کړه نو بیا یې هغه عادي شي. نوموړی وایي دا نشه د ګولو، انجکشن او سګرټ په وسیله استعمالېدی شي. نو د په خبره باید چې څه قسمه ګولۍ، دوایي او انجکشن د مستند ډاکټر له اجازت پرته استعمال نه کړل شي. ډاکټر ګلزاده پرون مشال ډو ته وویل چې د آیس نشه انسان لیونی کوي، د بدن ټول اعضا ور خرابوي او تر دې چې د مرګ سبب هم جوړېدی شي.
کله به خوب نه ورځي، دی به ویښي، دی به ډېر اګریسیو وي، وړه خبره هم د ذهن ته واچولی شي، نو هغه به چې کوم د هغې خبرې هغه ته جوړه شي، هغه به لانجې کوي، هغه ډېر زیات سره کمزوري شي. نروس سیستم دی، نظام انهضام دی، دا ازمن سیستم دی، دا ټول باندې خپل اثرات کوي. آی شي کوم دی، زموږ سره یو ډرګ دی، یو دوایي ده، هغه ته میتنفټامین وایي.
په خبر ضلع کې د آیس نشې د مخنیوي لپاره کارکوونکي مدني فعال داود پردي پرون مشال ډو ته وویل چې له ډېر وخت راهیسې د سیمې د مشرانو، سیاستوالانو او عالمانو په مرسته یې د آیس نشې د مخنیوي لپاره کار شروع کړی، خو د دې باوجود د دغه نشې خرڅونکي او استعمالونکي زیاتېږي. نوموړي تور پورې کړل دا ځکه چې د نشو خرڅونکو سره ځینې پولیس مرسته کوي.
غټ غري غونډې دي چې څوک دا کاروبار چلوي، دوی موږ په خلاف باندې بیا په سوشل میډیا باندې پروپاګاندا شروع کړلې، او ایون تر دې چې پولیس اهلکارم په دې کې ملوث و، لکه هغه موږ سره ناشته هم نه کوله.
د خبر ضلع د پولیسو ډي ایس پي نواز خان پرون له مشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. البته نوموړي دا خبره مني چې په دغه سیمه کې د ماشومانو او ځوانانو په ګډون ګڼ کسان د آیس په نشه روږدي، خو نوموړي وایي شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې پولیسو په قبایلي سیمو کې کار پیل کړی، نو ځکه د دې نشې په مخنیوي کې به وخت لګي.
زموږ پروګرام د آیسو خلاف، د هیروئن خلاف ښه په مضبوط طریقه باندې روان دی. مونگ پا جمرود کے پا یو میاس کے 27,900 گرام ہیروئن نیولی ری، 1,000 گرام مونگ آئس نیولی ری، 7,200 گرام مونگ افین نیولی ری، 24,000 گرام مونگ چرس نیولی ری.
پا پیخور کے پا نشہ دا روگ دو کسانو دا علاج لپارا جوڑا دا حق آواز پا ناما دا غیر حکومتی اداری مشر محمد شفیق چورج مخ کے مشالی دو تول چی دا اوخ پا پاکستان کے شوخوا 15 لکھ خلق په مختلف و نشرو روک دی، چې 2 لکھ یې په خیبر پختونخوا کې دی. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو وزیر محمد عاطف، د حکومتي کابینې د نورو غړو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو.
دا مشال ریډیو دا.
د قبالی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار اجمل وزیر وایي په دې ضلعو کې به ډیر ژر پولیس نظام په مکمله توګه نافذ شي. دا په داسې حال کې ده چې د قبالی ضلعو سیاستوال او انتظامی چارواکي هلته د پولیس نظام نشتوالی د بدامنۍ لوی لامل او یو قانوني خلا ګڼي. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
قبایل پر پختونخوا د ورګډولو مخکې په هغو سیمو کې د امنیت چارې د ویزه او خاصدارو مخته وړلې، خو دغه سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو وروسته هلته پولیس او عدالتونو د غزولو اعلان وشو. له باجوړه د قومي سمړی غړی او د تحریک انصاف سیاستوال ګل ظفر وای په قبایلو کې خاصدار او لویز ختم کړل شو او پولیس لا په مکمله توګه نه دی ورغلي، چې له عمله یې یو ډول تشه رامنځته شوې ده. د همدې ضلع د پولیسو مشر پیر شهاب علي شاه هم د دې سره اتفاق کوي. هغه وایي هر ضلع ته یو حکم پولیس ورکړل شوی او بل لیویز او خاصدارو ته د پولیسو په شان تربیت ورکولو کې هم د مشکلاتو سره مخامخ دي.
موږ په لیوی باندې فلال د پولیس کار پیلو، لکه زه د پیو راغلی مکنه ما سره ډیره کم عمله راغلی د پولیس، چې کم راغلی دا غم دی وی چې را د تقریبا تفینین کسان د کوټ په هغه راغلی چې د تاسو د تفتیش باره کې راغو په پاری باندې دوی تاسو ته تحفظات دي چې را موږ ته په خپل کولې شو دا کار او چې خپل ورته دغه کوم بیا مشکلات ورته، نو پولیس خو پورا دغه نه راغلی، لکه ما سره د سیګان چې کوم غلې ویوال دي، چې څوګان غلې ویوال دي، کانداران غلې ویوال دي، نو د دې ور مخکې چې په کار کو دی به لکه د تحصیلدار سره کار کو غلې کړ پر کار و تحصیلدار کو اوس دې هغه ذمہواری د دې په سر راغلی د دې هغه کې لګه دغه په کې هغه سره پریکټس یې نشته دغه نشته بل مخکې خو سمپل تا به رپورټ کو به دی به ورکو دغه ته به وړو پی اے ته یا ای پی اے ته، اوس خو به کورټ ته دی هغه رپورټ هغه کې به پوره دغه راځي.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت ویلي وو چې په 15 کلونو کې به د صوبې ټول قوانین هلته عملي کوي، خو پېښور های کورټ سږ کال په جنوري کې پښتونخوا حکومت ته امر وکړ چې په شپږو میاشتو کې دننه قبایلو ته عدالتي نظام وغځوي. د عدالتي نظام لپاره د پولیسو شتون هم لازمي وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول پولیس د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. هغه وای په قبایلی ضلعو کې اوس مهال پوز د پولیسو کار کوي. د هغه په وینا همدا لامل دی چې د یو نیم کال تر تیریدو وروسته هم په قبایلو کې پولیس نظام په مکمله توګه نافذ نشو.
په قبایلو کې د پولیسو کار پوز په لاس کې اخیسته دی. د پوز روزنه د سرحد لپاره شوی، د پولیسو بیل روزنه شوی. دلته پوز د پولیس کار کوي، نو ځکه پکې وخت په وخت بدرنګي پیدا کیږي، مرګ جوړه تر کیږي، بے ګناه خلک تر مري. چې پوز د پولیسو کار پریخه نه وي، نو د پولیس نظام ته لار نه هواریږي.
خود قبایلی ضلعو لپاره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار اجمل وزیر د دې سره اتفاق نه کوي چې ګنې د پوځي سرتیرو شتون د پولیس نظام په لار کې خنډ دی. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل خاصدار او لویز په پولیسو ورګډول د هغوی روزنه او د دې لپاره قانون سازي کولو لپاره وخت اړتیا وه. هغه وایي په دې لړ کې له مشکلو مرحلو تیر شوي او زر تر زر به په مکمله توګه پولیس نظام قبایلو ته وغځوي.
اول کار مو دا وکړي چې 8,000 خاصدار او لویز مو پولیسو کې ګټ کړل. د 8,000 نور پولیسو د برتی کولو اعلان وکړی. تانې مو هم جوړ کړی دی. ډیر ژر به پولیس نظام په مکمله توګه په قبایلو کې نافذ
شي. په قبایلو کې د بدامنۍ، تختونې، قلنګ اخیستنې او هدفي وجونو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي ګوند سیاستوال دا له مرجر وروسته هلته د پیدا شوې قانوني خلا سبب ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د هشنغر یو اوسیدونکی ګلپسند د خپلې لور حنا ګل په واده کې بیګا مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام وکړ. د نوموړي په خبره د غوښتل چې په دې بېساري اقدام سره د سیمې خلکو ته وښیي چې هغوی کولی شي د خپلو زامنو په څیر د لوڼو په ودونو کې هم خوشحالي وکړي. د حنا ګل د واده مراسمو ته له پېښورا تر کوټې مېلمانه بدل شوي ول چې هغوی د هیواد پر سیاست هم ګرم بحثونه وکړل. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
دا ټپی د هشنغر د هناګل د واده په خوشحالۍ کې روان وي. هناګل د هشنغر د ګل پسند چې یو سماجي مبارز دی، لور ده او د خپل لور واده لی د پېښور نه تر د کوټې پورې مېلمانه هم رابللي وو. دغه واده کې اول د ملک په حالاتو خبرې وشوې چې په کې د سیاسي ډلو نه علاوه د پښتون تحفظ مومنټ او د کسان تحریک ځینو غړو هم خبرې وکړې. وروسته مشاعره او بیا د سندرو محفل شروع شو. ګل پسند وایي چې ممکن نه ده ځینې خلک هغه ګرم بولي چې ګنې د لور په واده کې ولې د هلکانو د واده په شان پروګرام کړی. خو د سیاستوي
انسان چې کوم دی ټوټل حق چې کوم دی هغه ماشي دی. کومنګ د جاګیداري سوسایټي کې زګورم زمنګ مین دی فرند دی پلانونو سره به کار کوو خو چونکې هغه ته هغه شان ته حق نه دی ورکړی شوی نو مال شي دا یو وایي مات کما بس ما دغه یو میسج کلمه کول وختل.
د پیخور پونتن د سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر درویش افریدی وای چې هغه د ملګرو د لوړو وادونو له وړاندې هم تله خو په دې نننی واده کې آزاد مشاهره سیاسي بحثونه او سندري بیا نو د مخ کې د جنکو په واده کې کله نه ویلېدلې.
مونږ ته مشران خبره کوي چې د خور لور واده به وو نو پلا رور به بیا غکلی پرې خودلو شرمېدل به نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې په ټولنه کې دومره بدلون د دې په فکر کې راغلی دی چې خور لور واده د هغوی خادي خوشحالي او په هغه باندې ولمانځو په ویاړ باندې.
راحت شاه هم د اشنغر اوسیدونکی دی او په دغه محفل کې سندرې ویلې او پیانو یا د بجلی باجای هم غږوله. دی وای د دې چې د واده په شپه د سندرو د محفل جوړولو وینا وشوه نو ډېر حیران و. نو هغه څنګه
ما ته خو څه پورې دا پته نه کیږي چې جنۍ واده دی که دا لک واده دی. ما ته نه احساس نه کیږي ځکه چې مونږ کومې سندرې د لک په خادۍ باندې ویلي هغه مونږ دای چې کوم د خپل ورورې په خادۍ باندې ویلي خو ما ته اوس دا نه محسوسېږي چې دا د لک واده دی که د جنۍ واده دی.
په دغه محفل کې راغلي و په خپلو تقریرونو کې په دې خبره ډېر زور واچاو چې هر تن چې د لور او یا د خور وادي وي باید د خپلو زامنو او یارونو په شان محفلونه پکې وکړي او داسې نه چې ګینې د هلک او د جنۍ په حق کې فرق وساتي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، هشنغر.
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شبی د اردوونکو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه.
د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پاکستان ټول ادارې دي د آئین په چوکاټ کې دننه کار وکړي. مولانا فضل الرحمن دا سرګندونی بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد روان پرلته په وینا کې کړې دي. د بیلابیلو سازمانونو زده کوونکو په بلوچستان پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او هلته د پټو کیمرو په وسیله د جوړ شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کړی دی. حکومت د امنیتي ځواکونو ایستلو په اړه لاسنه دی ویلي خو وایي چې د ویډیوګانو د مسلې په اړه پلټنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت هلته د تعلیم د ودی او وړانګې اوړنګسو سکولونو د بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړې. د قبایلي ضلعو د استادانو د اتحادیه ویاند آصف خان اپریدی بیګا مشال رډي ته وویل چې د ناسمو حکومتي پالیسیو له وجې ستونزې لا زیاتې شوې دي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د خپلو څارونکو ډله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اچول سو رایو د بیا رسمي شمار له بهیره ایستلې ده. نوموړي دا اعلان نن کړی او ویلي دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن چې هر نتیجه اعلان کړي هغه به په دې وجه قانوني نه وي چې د ده څارونکي پکې نسته. د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې نه وسلوال وژل شوي او دوه نیول شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن مشال رډي ته وویل چې وسلوالو د زرمت ولسوالۍ په کمربندي پوستو د بردونو لپاره تیاری کوله چې افغان ځواکونو پرې برید وکړ.
متحده عرب اماراتو پر ایران غږ کړی دی چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او خپلو خلیجي ګاونډیانو سره خبرې اترې وکړې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش ویلي چې دا خبرې اترې باید داسې پراخې وي چې یوازې اټومي مسله نه بلکې د ایران بلستیک توغندي او د دوی لخوا په نورو هیوادونو کې د وسلوالو ډلو د استعمال موضوع هم پکې شامل وي.
د خبرونو لدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونی پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ او اسحاق امیری چې زمونږ ته همکار دی، تاسو جوړ کړو د خدای په نامه.